درنو اوریدونکو السلام علیکم د شیا او بختوري ورځی په هیله مو د ازادي رادیو د نن ورځی د لمړی خبرونې ته زه عصمت څاروان هر کله کوم. نن یک شنبه ده چې د حمل له 28 او د اپریل له 10 سره برابر ده. مخکې تر دې چې د افغانستان مربوط راپورونه وړاندې کړو، لمړی مو رابولم د نړۍ د وروستیو خبرونو اوریدو ته چې په څو سرلیکونو یې پیلوم. ایران په عراق کې د ایرانی جلاوطنو پر یوه کم د عراقي ځواکونو د حملې ستاینه وکړه. د سوریې پولیسو پر هغو مظاهرهچانو ډزې وکړې چې د جمعې د ورځې د وژل شویو مظاهرهچانو د جنازې د مراسمو لپاره راټول شوي وو. او د لیبیا حکومتي ځواکونو د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد بریدونه تیز کړل. د خبرونو تفصیل: ایران پرون د عراقي ځواکونو لخوا په دغه هیواد کې د جلاوطنو ایرانیانو چې تهران یې تروریستان ګڼي پر یوه کمپ باندې ترسره شوې چاپه وستایله. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د عراق پوځ د تیرې جمعې په ورځ وروسته له هغې پر اشرف کمپ چې د ایران د حکومت د مخالف مجاهدین خلق ډلې غړي پکې اوسېږي حمله وکړه، چې د راپورونو له مخې دغو کسانو پوځیان وپارول. د عراقي ځواکونو قمندان جنرال علي غیدان پرون له دغو عملیاتو دفاع وکړه او ویل په دې حمله کې د اشرف کمپ درې اوسیدونکي وژل شوي دي، خو د کمپ خلک وایي چې د مرشوب د شمیر تر دې زیات دی. د سوریې پولیسو پرون پر هغو لاریون کوونکو ډزې وکړې چې د جمعې ورځې د یو شمیر وژل شویو مظاهره کوونکو د جنازې د مراسمو لپاره راټول شوي وو. د راپورونو له مخې د سوریې په در آشار کې د تیرې جمعې په ورځ د امنیتي ځواکونو په ډزو لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي وو. په عین حال کې د سوریې د بشري حقونو سازمان ویلي پر لاریون کوونکو د تیرې ورځې په ډزو کې یو شمیر کسان ژوبل شوي دي. د سوریې حکومت د مخالفانو او فعالانو د مظاهرو پر مطبوعاتي جنبش سخت قیودات و ذکری دی. د سوریه جنوبی شهر در آد حکومت ضد مخالفانو د فعالیت پر مرکز بدل شوه دی. په لیبیا کې حکومتي ځواکونو پر مخالفو وسلوالو خپل بریدونه شدید کړي او د راپورونو له مخې تر اجدابی شار پورې تیره ورځ پر شا وتنبول. له دې مخکې د حکومت ضد وسلوالو تر بریقه شار پورې چې د تیلو تاسیسات پکې دي شاوخوا 80 کیلومتره پرمختګ کړی و. بل لور ته له مصراتي شار څخه هم د دواړو خواوو ترمنځ د جګړو او مرژوب د راپورونه ورکړل شوي دي. په عین حال کې د برېټانیا دفاع وزیر پرون وویل چې د دوی جنګي الوتکو په مصراتي او بریقه کې د قذافي د ځواکونو یو شمېر ټانکونه ویشتي دي. د لیبیا د جګړې د ډیپلوماتیک حل د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران راتلونکي شنبه د لیبیا د حکومت د انتقالي شورا له غړو سره غونډه وکړي. دا په داسې حال کې چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ د لیبیا د حکومت ضد انتقالي شورا سره د چلند په اړه د نظر توافق نشته. لبلی خو په لیبیا کې د بلواګرو یو بیان ویل چې د مصراتي په لویدیز شار د حکومتي ځواکونو په حمله کې لښته لشه ډیرش تنه یاغیان وژل شوي دي. ویان چې ځاني عبدالسالم وشوت ویل د معمر قذافي ځواکونو د شنبه په ورځ له درو چپو پر مصراتي شار برید وکړ. د ویان په وینا یاغیان وتوانېدل چې د قذافي پلوي ځواکونو ته ځواب ووایي او د هغوی د پرمختګ مخه ونیسي. تر دې مخکې ناټو ویل چې ځواکونه د مصراتي په شاوخوا کې عملیات تیزوي. د ناټو یو قام د نوم د نشولو په شرط ول چې د ناټو الوتکو مصراتي ته نږدې 15 ټانکونه ویشتي دي. د هالند په لویدیس کې په یو تجارتي مرکز کې یو سړی پر خلکو ډزې وکړې او شپږ کسان یې ووژل. د راپورونو له مخې دغه کس وروسته بیا خپل ځان هم وویشت. د الفین اندی ریجن شاروال خبریالانو ته وویل دغه سړی چې د عیني شاهدانو په وینا شل کلن بو په دغه تجارتي مرکز کې چې کورنیو او ګڼو کسانو پکې سودا کوله ډزې پیل کړې. دا سیزمو شغل آزادی رادیو څخه اورید. د روان خبری مجله په دوام کې بو اورید. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې روان کال به د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکی وي. د ناتو ملکی استازی چې پرونې د کارمو د پای ته ورسېده وایي چې د افغانستان حالات تر دوه کاله پخوا ښه شوي دي. د مالیه وزارت وایي چې د عوایدو د زیاتوالي له کبله بودیجه زیاته کړې ده. په کونړ کې د پاکستاني اروپایو پر ځای د افغانیو پر چلښت خبری کیږي.
ملک زماده او روپی پکې د پاکستان چلیږي، ملک زماده روپی پکې د ایران چلیږي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د بې نظمیو د مخنیوي لپاره به په هرات، کندهار او پکتیا کې هم د عامه نظم د پولیسو ځانګړي کنډکونه جوړ کړي. پر دې سربیره د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر کالنی راپور مرکه لرو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوید پیټرایس وایي چې روان 2011 میلادي کال د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکی دی. نوموړي دا خبره پرون په کابل کې د ناټو د ملکی استازي مارک سیډویل د کار د مودې د پایته رسیدو په غونډه کې وکړه. ښاغلی سیډویل هم وویل که څه هم په افغانستان کې د سولې په مخ کې ستونزمنه لار پرته ده، خو بیا هم دې هدف ته د رسیدو لپاره باید ډیر کارونه وشي. نور حال د مخفي عزیزی په راپور کې واورئ.
جنرال ډیوډ پټیس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان دا کال د افغانستان لپاره مهم او برخلیک ټاکونکی بولی. جنرال ډیوډ پټیس چې د شنبې په ورځ د ناټو د ملکی استازي مارک سیډویل د مخخي په پروګرام کې خبري کولې، یو ځل بیا له 2014 کال وروسته په افغانستان کې په خپل مرستو ټینګار وکړ.
2011 کال د افغانستان لپاره باید یو پریکنده کال وي. زه په دې برخه کې د مارک سیډویل له څرګندولو سره د زړه تل موافق یم، خو زه غواړم چې یو څه په دې کې زیات کړم. دا چې زه هم په دې فکر یم چې دا کال د افغانستان لپاره مهم دی، او هغه د دې لپاره چې هر څه د سفیر سیډویل او د هغه ډیر قهرمانو افغان ملګرو په مرسته لاسته راغلي دي.
د مخخي په مراسمو کې خغلی سیډول په افغانستان کې خپل ماموریت بریالی وباله، خو ویل چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره اوږدلار په مخ کې ده. نوموړي وویل یوازې وسلوال طالبان په دغې لار کې خنډ نه دي، بلکې ځینې نورې سیمه ایزې او مذهبي ډلې هم مخالفت کوي. خو خغلی سیډول وویل چې افغانستان نور د رنګه مخالفتونو ځای نه دی.
د دې خلکو لپاره خبر دا دی چې دغه لوی لوب اوس پای ته رسیدلې ده. افغانستان له دې وروسته د مخالفینو ځای نه دی چې خپل عقیدوي او سیمه ایز مخالفتونه څرګند کړي. دا یو آزاد هیواد دی او خلک یې سر لوړي دي. دوی په ښه امنیت او ښه حکومتداري باور لري، او په خپلو مذهبي او افغاني ارزښتونو ویاړي چې موږ هم په دې کې له دوی سره شریک یو.
په همدې غونډه کې ښاغلی سیډویل دا هم وویل چې د افغانستان حالت د دوه کاله پخوا په نسبت ښه شوي او د لا ښه کېدو په لور روان دي. ده وویل دوه کاله پخوا د افغانستان د راتلونکي په باب د افغانانو او نړیوالې ټولنې په منځ کې ډېرې اندېښنې موجودې وې، خو اوس په مختلفو برخو کې پرمختګونه شوي او خلک راتلونکي ته هیله مند شوي دي. ښاغلی سیډویل دا هم وویل چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې لوی پرمختګونه شوي چې د ده په نظر دا پرمختګونه په خپلو پښو د افغانستان له درېدو سره مرسته کوي. سیډویل په افغانستان کې یو کال د بریتانیا سفیر او یو کال د ناټو د ملکي استازي په توګه کار وکړ. ده وویل دوه کاله پخوا د افغانستان وضع د تشویش وړ و، او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ناکامۍ په لور روانه وه. د عمل ابتکار د یاغیانو په لاس کې و، او دوی مخ په وړاندې ګام نه شوی اخیستلی او نه هم د مخالفانو د خوځښتونو مخه نیولی شوی. د پاینه هلکې خبرداری ورکړ چې شوي پرمختګونه له لاسه وتلی هم شي، او که پام ورته ونه شي ممکن زیانمن شي. په غونډه کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان ډیوډ پیټرایس شوي پرمختګونه د پلان شویو هلو ځلو نتیجه وبلل. د ول کله چې په 2010 کې مارک سیډویل د ناټو د ملکي چارو مشري په غاړه واخیسته، په نړیواله ټولنه او همدارس په افغانستان کې جدي اندېښنه وه او د خلکو ژوند مخ په سختېدو. خو نړیوالې ټولنې پریکړه وکړه چې د افغانستان د ماموریت په خکه پر خپل شمنو عمل وکړي. مارکس شیدویل وایي چې پر اسونکو څو کلونو کې به د پی آر ټی ګانو ماموریت پاتې ورسیږي. د خبره له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. سیډویل په دې ځانګړي مرکه کې ومنل چې شاید دغه ډلو د حکومت د ظرفیتونو د لوړولو لپاره حالې ځلې نوي کړي، خو ویل چې په دې برخه کې خندونه هم نه دي رامسته کړي. تر دې مخکې ولسمشر حامد کرزی پی آر ټی ګانې له حکومت سره موازي ادارې بللې وي، او ویلي وو چې د حکومتداري د پیاوړتیا مخه نیولې ده. د ښاغلي سیډویل ماموریت پرون پای ته ورسېد، او پر ځای ښاغلی سایمن ګاس د ناټو د ملي استازي په توګه دنده پیل کړه. له ښاغلي سیډویل سره په کابل کې زموږ خبریال احمد زبیر ژمن مرکه کړې چې لومړۍ برخه یې دراورو.
جنرال ډیوډ پټرایس ویلی کڅ هم چې د القاعده شبکې یو شمیر غړي د افغانستان په
تخنیکی تیروتنه و هیله د چیز موږ معذرت ومني. د جنرال پټرایس راپور به څو شېبې وروسته درته وړاندې کوو. خو اوس د سیډویل د مرکه چې زبیر ژمن ورسره کړې ده تاسو ته وړاندې کیږي.
ستاسو په نظر ښاغلی ګس د دې دندې ترسره کولو ته څومره چمتو دی؟
Yes, I think he is. Simon is an old friend of mine. I've known him for
هو سایمن زما په خوانی ملګری دی. له تیرو شلو کلونو راهیسې یو له بل سره پیژندګلوي لرو. هغه د نړۍ په ډیرو برخو کې خدمت کړی دی. هغه په دې وروستۍ کې په ایران کې د برتانیا سفیر و چې پوهیږو دا رنګه یو ماموریت هر ډیپلوماټ ته له ستونزو ډک وي. که څه هم هغه په افغانستان کې کار نه دی کړی خو له سیمې سره آشنایي لري. تر کومه چې زه پوهیږم هغه به په افغانستان کې ډیر ښه کار وکړي.
څه فکر کوئ چې د ناټو د نوي ملکي استازي په توګه به سایمن په افغانستان کې له کومو ستونزو سره مخ شي؟
As always in Afghanistan, the things that are most challenging are
په افغانستان کې اکثره ستونزې نابرابره راځي. او زه فکر کوم په افغانستان کې به د سایمن د ماموریت په دوران کې هم زما د ماموریت په شان نابرابره پیشي او بحرانونه رامنځته شي. افغان ځواکونو ته د امنیت له انتقال همداراز په ملکي برخه کې د مسؤلیتونو له انتقال سره همکاري د دې ډاډ ترلاسه کول چې حکومت د عدالت د تامین او نورو مسایلو په ګډون خلکو ته خدمت ښه ترسره کوي. تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د امنیت انتقال په سمه توګه ترسره کیږي دا به د ګس په کاري لومړیتوبونه کې وي. د ښاغلي ګس دویم کاري لومړیتوب د افغانستان او ناټو ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو په برخه کې د لا ډیرو پرمختګونو دروستلو لپاره د بهرنیو چارو وزارت او له ملي امنیت سره کول وی.
خدا سي انتقادونه هم کې چې ستاسو د ماموریت په موده کې هم د لازم همغږي رامنځته نشوه. تاسو په دې اړه څه وایستئ؟
Well, I wouldn't claim to have done a great job, but I think I've played.
خو کې زید انا کونچ په افغانستان کې مې عالی کار کړی دی. خو فکر کوم چې په تیرو درو کلونو کې مې په افغانستان کې خپل رول ادا کړی دی. هڅه مې کړې چې په افغانستان کې د نړیوال ټولنې په لوځلو کې رښتینی همغږي راولم. تاسو شایي په یاد ولرئ چې څو کاله مخکې خلک اندیشمن و چې هیوادونه او ادارې غواړي په افغانستان کې له بیلابیلو لارو خپل فعالیتونه ترسره کړي چې په سمه توګه نه همغږي کېدل. ما هڅه وکړه چې د ټول تریو چتر لاندې راولم او په دې برخه کې مې د پام وړ سرورنی حمله لري دي.
په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي مارک سیډویل د مرکې لومړی برخه مو ووریده. د دې مرکې پاتې برخه به د ازادي رادیو پر راتلونکو خبرونو کې وړاندې شي. یادونه کوي چې د ښاغلي مارک سیډویل ماموریت پرون پای ته ورسید.
ولې له ماشوم سره زور زیاتی کیږي؟
خنجنی شیطانی کوم شیطانی کو ګرځوي
قریګي د خلکو واکه شي.
ماشوم پر کورنۍ او ټولنې څه حق لري؟
د ماشومانو سره د زور زیاتی په اړه د ازادي رادیو ځنګړي پروګرامونه مهیروي چې سر دوري له دیرشمې پیل کیږي. د لړۍ هر سیشن بعد ازادي رادیو د سهارنۍ خبرونو لاري او هر جمعه د مسپخین په خبرونو کې اوریدل شي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پټرایس پرون وویل چې د القاعده یو شمېر کسان هڅه کوي چې بیا په افغانستان کې ځالې جوړ کړي او د دې مقصد لپاره د افغانستان په لرې پرتو غرنیو سیمو کې د ځای په لټه کې دي. خو د په عین حال کې ویل چې فکر نه کوي القاعده دي بیا د پخوا په شان افغانستان ته ورشي. د موضوع تفصیل مراد رضوان مراد وړاندې کړي.
جنرال ډیوډ پټرایس ویلی کته هم چې د القاعده شبکې یو شمیر غړي د افغانستان په خدیس کې د پټنځایونو په هڅه کې دي. خوده فکر نه کوي چې دا تروریستي شبکه لسر په دې هیواد کې ځان تنظیموي. نو موري ویلی په دې کې هیڅ شک نشته چې د القاعده شبکې غړي او وسلوال په افغانستان کې وو او اوس هم شته. خو د هغه په وینا د هغه شمیر لسلو کم ده. جنرال پټرایس اسوسییټ پریس اژانس ته ویلي چې القاعده شبکې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځو غرنیو سیمو کې د پناځایونو د پیدا کولو هڅه کړې ده. خو نړیوال او افغان ځواکونه به پر دغه شبکې باندې خپل فشارونو ته دوام ورکړي. له دې نه مخکې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د القاعده شبکې غړو په تیرو شپږو او اتو میاشتو کې د پاکستان له پولیس سره نږدې د روزنې د کمپونو او پناځایونو په جوړولو پیل کړی دی. ورسپانې د لوړتبه امریکایي او افغان مقاماتو او د طالبانو په حواله ویلیو چې القاعده شبکه لسر په افغانستان کې ځان تنظیموي. جنرال ډیوډ پټرایس چې پرونی په کابل کې د ناټو د ملکی استازي د کاري دورې د پاتې رسیدو په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وینا کوله د مزار شریف رسته پیښې ته هم اشاره کړې ده. نو موري ویلي دا پیښه به افغان امنیتي ځواکونو ته لراتونکو جولای میاشت څخه د خپل هیواد د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په پلان هیڅ اغیز ونه کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په وینا هغه کسان چې د مزار شریف وروستۍ مظاهره یې په تاوتریخوالي بدله کړه د مزار خاریان نه وو.
د نورو راپورونو تر خپرولو مخکې مو یو ځل بیا رابولم د دې خپرونې د مهمو مطالبو سرټکو ته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې روان کال به د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکی وي. د ناټو ملکی استازی چې پرونی د کار مو د پایته ورسېده وایي چې د افغانستان حالات تر دوه کاله پخوا ښه شوي دي. د مالیه وزارت وایي چې د عوایدو د زیاتوالي له کبله بودیجه زیاته کړې ده. ایران پرون د عراقي ځواکونو لخوا په دغه هیواد کې د جلاوطنو ایرانیانو چې تهران یې تروریستان بولي پر یوه کمپ حمله وستایله. د سوریه پولیسو پرون پر هغو لاریون کونکو ډزې وکړې چې د جمعې د ورځې د یو شمیر وژل شوي مظاهره کوونکو د جنازې د مراسمو لپاره راټول شوي وو. په لیبیا کې حکومتي ځواکونو پر مخالفو وسلوالو خپل بریدونه شدید کړل. او د هالند په لویدیځ کې په یوه تجارتي مرکز کې یوه سړي پر خلکو ډزې وکړې او شپږ تنه ووژل. زموږ اخله ازادي رادیو څخه خبري. ازادي رادیو پر کابل سربیره په کندهار، هرات، مزار شریف، خوست او اسداباد کې په اف ام 3.15 څپه صافه او وازی اوریدای شي. د خبرونه په دې برخه کې به د نړۍ مطبوعاتو ګورو چې د افغانستان په اړه څه لیکل دي. جان قالی کوزای ورته کتنه کوي.
انګلستان چاپ انډیپندنت رسپانډنټ پورسته ګڼه کې په افغانستان کې زده کړې او هیرونې تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي. هر څوک چې په افغانستان کې کار کوي دا خبرې اوریدلې چې وای ساعت یا غړې د لویدیز ده خو وخت د افغانانو ده. زیات شمېر کسان ځان ته تکلیف نور کوي چې د افغانستان تیر تاریخ ولولي او اکثر کسان په لن نظر کې د خپل کار لنډې مودې ته متوجي دي. همدې لنډې کتنې په هرې جګړې کې مصیبتونه رامنځته کړې دي. د ویتنام د جګړې په جریان کې د امریکا د پوځ د ګرمن جان پال وان دا مسله ډیره ښه بیان کړې وه. دوی ویلي وو مونږ په ویتنام کې 12 کلنه تجربه نه لرو بلکې مونږ د یو کال تجربه کې 12 ځله تجربه کوو. د ورسپانې په باور د امریکا د پوځ د ګرمن دا مقوله په افغانستان کې د انګلستان د پوځ لپاره ډیر ښه مثال کېدای شي. انګلستان په هلمند کې 15 کلنه تجربه نه لري خو په شپږو میاشتو کې 10 ځله تجربه حاصله کړې ده. انډیپندنت رسپانډنټ وړاندې لیکي د دې وخت را رسیدل چې دا اصول او پرنسيب ومنو چې جګړه ډیره مهمه مسله ده او باید جنرالانو ته پریښودل شي. مونږ د اوږدې مودې فکر ته اړتیا لرو. دا ډیره نامعقوله ده چې پوځي مشران په هرو شپږو میاشتو کې بدلیږي. حقیقت دا ده چې مونږ د هرې شپږ کلنې جګړې لپاره په هرو شپږو میاشتو کې 12 ځلې جګړه کوو. ورسپانډنټ لیکي طالبان هم سادهګان نه دي. دا چې په سړک کې خښي وي ماینونه ښه کار ورکوي نو څه ضرورت لري چې مخامخ وجنګيږي. دا سمه ده چې زمونږ زړور عسکر باید طالبان په مخه کړي لکه چې عسکرو دا کار کړی هم ده. خو دا داسې مثال لري چې سړی پوخڼې ته فشار ورکوي. د ورسپانې په باور هغه کړنلاره چې جنرالان وایي دا کولی شو او هغه به وکړو باید د سیمې د قومي او سیاسي واقعیتونو او سیمه ییزو اړیکو د پوهې پر اساس بدله شي. انډیپندنت رسپانډنټ زیاتوي خبري رسنۍ محافظه کار سیاستوال او پوز د افغانستان او عراق لپاره هماغه یو شان استدلال ته تیار نیسي چې پخوانی حکومتونه ملامت کړي او وایي دې جګړو ته کافي منابع نه دي برابر کړي. دوی داسې استدلال کوي کچیرې مونږ کافي شمیر عسکر او وسایل درلودای نو طالبان به مو مات کړي وای او په خپل خوخه به له افغانستان څخه وتلی وای. دا خبره د زیاتو کسانو لپاره د منلو وړ ده خو په اوږدې مودې کې دا خبره مونږ ته د دې مجال نه راکوي چې په افغانستان کې د تیرو 15 کلونو د عبرت واقعي درسونه زده کړو. رویترز اژانس د لیبیا د یاغیانو په لیګو کې د هغو وسلوالو ونډې ته اشاره کړې چې په افغانستان کې روزل شوي او جنګېدلي دي. اژانس لیکي عبدالحکیم الحسدي چې په افغانستان کې جنګېدلی دا مهال په لیبیا کې د معمر القذافي د رژیم د ړنګولو لپاره وسلوال ګماري او روزنه ورکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې چې یوه مهمه برخه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څېړنې ته ځانګړې شوې ده، د افغانستان پر دولت وسلوالو مخالفانو او په هیواد کې ډېره نړیوالو ځواکونو انتقاد شوی چې له بشري حقونو څخه یې سرغړونې کړې دي. په راپور کې همداراز ویل شوي چې د افغانستان د دولت په قضایي او عدلي سیستم کې نیمګړتیاوې د دې سبب شوي چې له زندانیانو سره ناوړه چلند وشي او شکنجه ورکړی شي. دا موضوع احمد تکل د افغانستان د بشري حقونو او چاپیریال ساتنې د ټولنې له مشر عبدالرحمن هوتکی سره په مرکه کې څېړلې ده او لومړی ترې پوښتلې چې آیا افغان امنیتي ځواکونه په رښتیا هم د ملکیانو په وژلو کې لاس لري؟
په تاسف سره باید ووایو چې د افغانستان اولس د درې اړخونو نه د مسلې په حالت کې قرار لري. د خوانه د افغانستان د دولت د امنیتي سکتور له خوانه د بشري حقونو نقض صورت نیسي، د بلې خوانه د بینالمللي قواو له خوانه او په دې ترتیب د افغانستان د دولت د مخالفینو له خوانه هم دا پروسه جریان لري. د افغانستان دولت هم وار وار سره دا تعهد و خلکو ته سپارلی دی چې به د ملکي وګړو د تلفاتو مخنیوی کوي، ولې متاسفانه دا مخنیوی نه ده شوی او برعکس مخ په زیاتېدو ده. هغه زندانونه چې هم د افغانستان د دولت په چوکاټ کې دي او هم د بینالمللي قواو په چوکاټ کې دي، لا هم دا ګزارشونه وجود لري چې په قوت سره هلته شکنجه وجود لري، بندیان مدافع وکیلانو ته لاس رسی نه لري.
د افغانستان دولت په تیرو څو کلونو کې په وار وار ویلي دي چې په عدلي او قضایي سیستم کې به سمون راولي او په دې برخه کې نړیواله ټولنه مرسته هم ورسره کوي. دا کار ولې تر اوسه پورې نه دی شوی؟
کوم گزارشات چې موږ ته رسیدلي د ملي امنیت وزارتخانه کې شکنجه ترې اندازې پورې وجود لري، ولې هغه زندانونه چې بیا په مرکز کې خپله په کابل کې د وزارت عدلیې تر چوکاټ لاندې دي دلته د شکنجې کچه ټیټه شوې ده، ولې مادسي توهیني دي او دوی نشي کولی چې په مستقیم شکل باندې خپل مدافع وکیل سره په تماس کې وي. یعنې تر هغه اندازې پورې چې مصارفات په عدلي قضایي چارو کې کېږي، تر هغې اندازې پورې دي ثبوت په عدلي قضایي چارو کې نه دی راغلی.
ستاسو مشوره د افغانستان حکومت ته، نړیوالې ټولنې ته او د دولت وسلوالو مخالفینو ته څه ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ښېګڼې لپاره دوی څه کولای شي او څه باید وکړي؟
کوم تعهد چې د افغانستان دولت د افغانستان ولس ته سپارلی ده چې دوی به د قانون حاکمیت رامنځته کړي، چې متاسفانه تر اوسه پورې د قانون حاکمیت په افغانستان کې نه دی رامنځته شوی.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې له بیا کتنې وروسته د روان مریض کال د بودیجې نوې طرحه ترتیب کړې چې ملي شورا ته به د تصویب لپاره واستول شي. نور حال د زکیغي اسی پراپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د روان مریض کال په بودیجې کې زیاتوالی راوستي او نوې طرحه به په نږدې راتلونکي کې ملي شورا ته واستول شي. مالی وزارت د کلنۍ بودیجې په طرحه کې وروسته له هغې دغه بدلون راوست چې د ولسي جرګې لخوا په دې خاطر رد شوه چې ګڼې پراختیايي بودیجه راکمه شوې او د ولایتونو ترمنځ توازن هم نه دی پکې مراعت شوی. د مالی وزیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د وکیلانو د قناعت د ترلاسه کولو لپاره په کلنۍ بودیجه کې څه د پاسه 10,618,000,000 افغانۍ چې څه باندې 225 میلیون ډالر کېږي زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی زاخیلوال وویل چې دوی د روان کال لپاره ټولټال 4,819,503,000 او 613 ډالره بودیجه ځانګړې کړې ده.
بودیجه ای که بعد از رد پارلمان تغییراتی که وزارت مالیه یا چیزی هم به اساس پیشنهادات اعضای پارلمان و
د مالیه وزارت لخوا په بودیجه کې چې بدلونونه راوستل سیوی، ځینې یې د پارلمان د غړو په وړاندیز او ځینې نور د ډونرانو د ژمنو له مخې پکې راوستل سیوی دي. کامینې هم تېر دوشنبه تصویب کړه. موږ رسمن دا بودیجه د تصویب لپاره پارلمان ته سپارو. زموږ هیله هم له پارلمان څخه دا ده تر څو بودیجه تصویب او موږ یې پلي کولو ته تیار کړو.
د مالیه وزارت د چارواکو په وینا دوی هر کال په ولایتونو کې د لومړیتوبونو په نظر کې ساتلو سره د بودیجې طرحه پارلمان ته استوي، خو په تېرو څو کلونو کې حکومت له پارلمان سره د بودیجې په تصویب کې له ستونزې سره مخ شوی. ښاغلی زاخیلوال هیله څرګنده کړه چې د بودیجې په طرحه کې راغلي بدلونونه به وکړای شي چې د بودیجې د تصویب لپاره د ملي شورا د غړو قناعت حاصل کړي.
په کونړ کې د نورو هیوادونو په تیره بیا د پاکستاني روپۍ پر ځای د افغاني د دودولو پر لارو چارو خبرې وشوې. د افغانستان بانک مرستیال هم غونډې ته څرګندونې وکړې او د افغانۍ د ارزښت په باب یې ګډونوالو ته معلومات ورکړل. روح الله انوري له کونړه په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان بانک لومړی مرستیال الحاج محب الله ساپی له دولتي چارواکو او عامو خلکو وغوښتل چې باید د افغانیو په دودولو کې پورا هڅې وکړي.
دا د دولت یوازې وظیفه نه ده چې د والي صاحب یا د افغانستان بانک یا څارنوالي یا امنیتي ملي یا د قوماندانۍ کوم نفر موجود وي او هغه راضي او دا کار په یو شکل د فشار د لاندې په خلکو باندې کوي چې ورورت ولې د کالدار یا د نورو اثارونه استفاده کوي. دې کې یو مسؤلیت زموږ او ستاسو دی.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجي می حسن عادل وویل افغانۍ د افغانستان د پیژندګلوۍ نښه ده او باید چې افغانان د افغانیو په دودولو سره خپل هویت ثابت کړي.
ملک زما ده او روپۍ پکې د پاکستان چلیږي. ملک زما ده روپۍ پکې د ایران چلیږي. دا به خیری زمنګ او ساسو خوشحالي په هغه ورځی چې په افغانستان کې په هر ګوټ کې افغانۍ خدای رواج کړي.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی د افغانستان بانک مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د افغانیو په رواجولو کې به پوره هڅې کوي.
مونږ یو کمیسیون جوړ کړی د افغانۍ د رواجولو.
د کونړ وسیدون کې وای چې د دوی په ولایت کې د تیرو نږدې دریو لسیزو څخه د افغانیو پر ځای په بازار کې پاکستانی کلدار چلیږي. خو د دې پر ځای چې دولتي چارواکي مخه ونیسي خپل حکومتي مامورین افغانۍ لومړی په کلدارو بدلوي او بیا په بازار کې پرې سودا اخلي.
چې تر څو پورې دولتي چارواکو افغانۍ نه استعمال کړي نو تر هغې پورې به د عام خلک هم دا کالدار استعمالوي.
خلک وایي د افغانیو د دودولو دپاره څو ځله کمیسیونونه جوړ شوي خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې.
تاسو اوریدونکو څه فکر کوئ چې د کونړ په شمول په یو شمېر نورو ولایتونو کې د افغانیو په ځای ولې پاکستاني روپۍ یا د نورو هیوادونو پیسې استعمالیږي؟ که نظر لري نو د اتو بجو په خپرونه کې په همدې ژغیږو موږ ته ټلیفون وکړئ.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د کانګرس مشران څو ساعته مخکې تر دې چې حکومتي ادارې د بودیجې د نشټوالي له کبله وتړل شي د فدرالي بودیجې پر سر یوه جوړجاړي ته ورسېدل. که چیرې دا جوړجاړی نه وای شوی نو د یو شمېر حکومتي ادارو تړلو به خلکو ته ډېرې ستونزې رامنځته کړې وای. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د راپور غټکی اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو او ډیموکراټانو غړي د جمعې په ورځ په داسې حال کې د فدرالي بودیجې پر سر یوې موافقې ته ورسېدل چې د دولتي ادارو د تړلو ضرب الاجل ته دوه ساعتونه پاتې وو. د دې جوړجاړي پر اساس په د اکتوبر تر میاشتې په امتحاني ډول د روان کال د بودیجې له لګښتونو 38 میلیارد ډالره کم شي. کانګرس په بیړنۍ توګه د حکومت د وو ورځو لګښتونه تصویب کړل څو په قانوني توګه د بشپړې بودیجې تر تصویب پورې حکومتي ادارې پرانیستې وي. په دې توافق سره د امریکا د متحده ایالاتو د فدرالي بودیجې لپاره هغه مجهول وضعیت پای ته ورسید چې دواړو لورو یې پلایو پر بل اچوله. له دې توافق سره د جمهوری غوښتونکو چې د تیر نومبر له انتخاباتو وروسته د استازو په مجلس کې اکثریت لري او د ډیموکرات ولسمشر باراک اوباما ترمن زور اسمویل هم پایته ورسیدل. جمهوری غوښتونکو ګواښ کړی و چې دولتي بودیجه برا کم کړي خو ډیموکراتانو پرې وار د مخه کړه او د هغوی د هغې هڅې مخه یې ونیوله چې غوښتل یې د ژوند د چاپیریال ساتنې قوانین محدود کړي او د ماشومانو د زیانولو بودیجه چې یو شمېر کورني لارښود ډلې او نور سازمانونه یې لګوي بنده کړي. ولسمشر باراک اوباما تیر شپه ناوخته کله چې د بودیجې د کمیدو او یو توافق ته د رسیدو په اړه خبرې کولې وویل اوباما وایي د هرې ارزښتمنې معاملې یا جوړجاړي په څیر دواړه لوري اړ وه چې سختې پرېکړې وکړي څو د هغو موضوعاتو لپاره زمینه برابره کړي چې ورته مهم وو او ما رښتیا هم داسې وکړل. د جوړجاړي ته له رسیدو د مخه د فدرالي حکومت کارکونکو د کارونو بندولو ته چمتووالی نیوه. که دولتي ادارې تړل شوی وای نو دا به په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل وي او لامل به یې سخت اقتصادي زیانونه رامنځته شوي وي.
اوس هم ستاسو پیغامونه زه حبیب الله ارمانی د ننګرهار ولایت د احمد آباد لکلی څخه ایس ایم ایس ترلیږم. موږ د عامې روغتیا له مسؤلانو غواړو چې په دغه ولایت کې ژر تر ژره د بې کیفیت او تاریخ تیرو دارو درملو د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړي. عبدالخالق کریمی د کندوز د امام صاحب له ولسوالۍ څخه رالیکلي، زموږ د کلي او بازار ترمنځ په عمومي سړک کې ډېر ماینونه ښخ شوي دي، خو حکومت په دې اړه هیڅ غور نه کوي. موږ له مسؤولو مقاماتو غواړو چې په دې سیمه کې د ماینونو د شنډولو لپاره اقدام وکړي. قدرمنو اوریدونکو، له دې سره زموږ د دې لومړۍ خبري مجلې وخت سرته ورسید. بله خبري مجله قادر حبیب وړاندې کوي.
بله، تشکر از شما آقای سارمان. شنونده عزیز، خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. امیدوار هستم که روز خوشی را آغاز کرده باشین. ساعت 7:30 دقیقه صبح است، یک شنبه 21 عمل 1390 و 2 اپریل 2011. نخست توجهتان را به سرخط مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان جلب می‌دارم. قمندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان میگوید سال 2011 برای این کشور تعیین کننده خواهد بود. هیئت اعزامی ریاست جمهوری با ولسوالی صیاد و سرپل میگوید در عملیات در روز پیش در این یک قریه این ولسوالی 5 غیر نظامی کشته شدند. معترضان در مصر یک بار دیگر به جاده ها ریختند و این بار خواهان برکناری رئیس شورای عالی نظامی این کشور هستند. و یک سخنگوی شورشیان در لیبیا میگوید در یک حمله قوای حکومتی بر شهر مصراته در غرب این کشور 30 شورشی کشته شدند. مشروع اخبار. قمندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید سال 2011 برای این کشور تعیین کننده خواهد بود. جنرال دیوید پترایس دیروز در مراسم ختم ماموریت مارک سدول، نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، بار دیگر تاکید کرد که همکاری‌های ناتو پس از ختم سال 2014 میلادی با افغانستان نیز ادامه خواهد داشت. جنرال پترایس میگوید با اینکه جنگجویان شبکه القاعده در افغانستان هستند، اما این شبکه دوباره به افغانستان برنگشته است. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. در نتیجه یک حمله انتحاری در حاشیه شرقی شهر کابل 8 تن به شمول افراد ملکی و نظامی جراحت برداشتند. مقامات پلیس در کابل گفتند که شخص انتحار کننده یک موتر سربازان و افسران اردوی ملی را در نزدیکی منطقه ارزان قیمت هدف قرار داد که در نتیجه 4 غیر نظامی به شمول یک زن و 4 نظامی مجروح شدند. حشمت الله استانگزی قماندان سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که تاکنون هویت شخص انتحار کننده که این حمله را انجام داد و از بین رفته است مشخص نگردیده. وی در مورد وضعیت مجروحین این حمله انتحاری گفت:
مجروحین حادثه به شفاخانه احمدشاه انتقال می شود و راپوری که ما داریم وضعیت مجروحین قابل قناعت است.
وزارت دفاع افغانستان نیز با تایید این رویداد گفته است که تحقیقات را در مورد آغاز کرده است. هیئت 5 نفری که برای بررسی ادعای کشته شدن تلفات ملکی در عملیات اخیر نیروهای بین المللی در ولسوالی صیاد ولایت سرپل موظف شده بود، دیروز گزارش خود را بر رئیس جمهور افغانستان سپرد. اعلامیه مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری می‌افزاید یافته های این گزارش که از سوی والی سرپل تقدیم شد نشان می‌دهد که در عملیات شب هنگام 15 عمل در قریه انگشکای ولسوالی صیاد 5 نفر از غیر نظامیان کشته شدند. هیئت موظف بررسی های خود را بر اساس دیدار و گفتگو با باشندگان قریه و شاهدان عینی انجام داد است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ضمن اظهار تأثیر و همدردی با بازماندگان این حادثه، کشته شدن افراد ملکی در این عملیات را شدیداً محکوم کرده است. یک سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو گفت درباره یافته های این هیئت به صورت فوری چیزی گفتن نمیتواند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. بعد از این که قوای امنیتی مصر مظاهره شب شنبه در قاهره را با استفاده از زور متفرق ساختند که در نتیجه آن حداقل یک نفر کشته شد و حدود 70 تن دیگر زخمی شدند، مظاهرچیان موترها را آتش زده عقب سیمهای خاردار در میدان تحریر در وسط قاهره متحسن شدند. مظاهرچیان مسلح با چوب و سایر اسلحه سرد متحد شدند تا که مارشال محمد طنطاوی زمامدار مصر استعفا نکند از میدان خارج نمی‌شوند. نیروهای امنیتی مصر شب شنبه فایرهای هوایی کردند و چندین صد نفر از تظاهرکنندگان را که بعد از تظاهرات روز جمعه در میدان تحریر جمع شده بودند متفرق ساختند. تظاهرات روز جمعه یکی از بزرگترین تظاهرات ظرف یک ماه در مصر بود. یک سخنگوی شورشیان در لیبیا میگوید در یک حمله قوای حکومتی بر شهر مسراتا در غرب این کشور 30 شورشی کشته شدند. این سخنگویی که خود را عبدالسالم گفت معرفی کرده گفته است قوای طرفدار قوای قذافی روز شنبه از 3 طرف به شهر مسراتا حمله کردند. به گفته وی شورشیان توانستند تا قوای قذافی را عقب زده جلو پیشروی آنها را بگیرد. پیش از این ناتو گفته بود که قوای آن عملیات را در اطراف مسراتا افزایش می‌دهد. یک مقام ناتو که نخواست نامش افشا شود گفته است تیاره‌های ناتو 15 تانک را در نزدیکی مسراتا هدف قرار دادند. گزارش شده است که قوای امنیتی سوریه برای متفرق ساختن راهپیمایی کسانی که در جنازه شخصی که یک روز پیش در شهرک درعا کشته شده بود دست به آتش باری زدند. عامر قرابی رئیس سازمان ملی حقوق بشر سوریه گفته است که تعدادی از مردم در جریان آتش باری دیروز زخمی شدند. به خاطر قیود شدید حکومت بر رسانه‌ها جزئیات بیشتر در این مورد در دست نیست. گزارش ها از یمن حاکی هستند که پلیس دیروز در شهر تایز بر تظاهر کنندگان آتش گشود. آژانس خبری فرانس پرس با نقل از شاهدان عینی میگوید قوای امنیتی بر معترضان حمله کردند که در نزدیکی دفاتر حکومتی در این شهر تجمع کردند. دکتران گفتند که حداقل 14 تن مورد اصابت گلوله قرار گرفته زخمی شده بودند، در حالی که حداقل 300 تن دیگر به خاطر گاز اشکاور مورد تداوی قرار گرفتند. ایران دیروز برای هجوم مرگبار بر اردوگاه تبعیدیان ایرانی که تهران آنها را تروریست می‌خواند از عراق ستایش کرد. قوای اردوی عراق روز جمعه گذشته بعد از آن که به این اردوگاه یورش بردند که گزارش‌ها می‌گوید تبعیدیان ایرانی اساکر عراقی را برافروختند، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران دیروز در تهران با خبرنگاران گفت نیروهای عراقی حق داشتند که به اردوگاه اشرف حمله کنند. این اردوگاه با سازمان مجاهدین خلق ایران که برای سرنگونی رژیم ایران مبارزه می‌کنند تعلق دارد. در اولین سال روز سقوط طیاره رئیس جمهور پولند و 95 تن از همراهانش در روسیه اختلافات میان این دو کشور به میان آمده است. وارسا خشمگین است که مسکو لوحه‌ای را در محلی که این طیاره در ماه اپریل سال 2010 در سمولنسک سقوط کرد تعویض کرده است. لوحه‌ای را که در این محل صحنه هوایی پولند نصب کرده بود تنها به زبان پولندی بود و در آن یادآوری شده بود که هیئت پولند به سمولنسک سفر کرده بود تا از ساحه نزدیک به آن کاتیان دیدن کند، جایی که در سال 1940 پلیس مخفی اتحاد شوروی 22,000 افسر و روشنفکر پولندی را کشته بود. در لوحه‌ای که روسیه در این محل به هر دو زبان روسی و پولندی نصب کرده از کشتار کاتیان تذکر نرفته. انتظار می‌رود این مسئله در ملاقات میان رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهور پولند که تایید دیدار رئیس جمهور پولند به روسیه صورت در 11 اپریل صورت می‌گیرد مورد بحث قرار گیرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین و در ادامه این مجله خبری روی موج متوسط 1296.5 FM از رادیو آزادی. در گزارش مشنوید قماندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان سال 2011 را برای این کشور تعیین کننده خواهد است. قماندان زون ساحوی 303 پامیر میگوید در کنار تقویت پلیس ملی در 3 ولایت شمال غربی پلیس محلی ایجاد میگردد.
در ولایت فاریاب، در ولایت جوزجان و در ولایت سرپل منظور شده سر میکانیزم جلب و جذب و استخدام و تعلیم و تربیش ما صحبت کردیم.
لغزش زمین در ولسوالی مارمول ولایت بلخ ادامه دارد که در اثر آن 10 منزل ویران شده است.
و امروز هم که ما گزارش گرفتم به شکل آهسته و بطی ریزش جریان داشت.
وزارت مالی افغانستان اصلاحاتی را در طرح بودجه سال جاری وارد کرده و آن را دوباره به شورای ملی میفرستد. شنونده عزیز، همچنین در ادامه این مجله خبری مرور داریم به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه‌های معتبر جهان. قماندان عمومی نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان میگوید سال 2011 برای این کشور تعیین کننده خواهد بود. جنرال دیوید پترایس در ختم مراسم ماموریت نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان بار دیگر تاکید کرد که همکاری های ناتو پس از ختم سال 2014 میلادی با افغانستان نیز ادامه خواهد داشت. در همین حال مارک سدول که ماموریتش به عنوان نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان به پایان رسیده، پیشرفت های اخیر در افغانستان را چشمگیر خوانده و میگوید افغانستان دیگر میدان رقابت های منطقه‌ای نخواهد بود. سید فاطمی محمد بها با جزئیات بیشتر از کابل.
جنرال دیوید پتریوس که بروز شنبه در مراسم ختم ماموریت مارک سدول نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان صحبت میکرد، از ادامه همکاری کشورهای عضو ناتو پس از ختم سال 2014 با افغانستان نیز اطمینان داد.
سال 2011 میلادی باید سال قاطع باشد و من با ارزیابی مارک سدول در این رابطه کاملا موافق هستم. یکی از دلایلی که من باور من هستم که این سال در افغانستان قاطع خواهد بود این است که آقای سدول تمام مسائل مربوط به خود را یک جا با همکاران قهرمان افغانش زمانی که در اینجا حضور داشت و درستی انجام داده است.
از سوی دیگر مارک سدول که ماموریتش به حیث نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان به پایان رسید، پیشرفت‌های چند سال اخیر در افغانستان را چشمگیر می‌خواند. آقای سدول می‌گوید که افغانستان دیگر محل رقابت کشورهای منطقه نخواهد بود.
بازی بزرگ به پایان رسیده است و افغانستان دیگر محل رقابت‌های مذهبی و منطقوی نخواهد بود. این کشور دارای حاکمیت مردم و حکومت با افتخار است و با عنوان یک کشور اسلامی عمل می کند. بسیاری شما می دانید که من افغانستان را ترک می کنم، اما متعهد به این ماموریت هستم و دوباره بر می گردم.
هرچند به درستی روشن نیست که آقای سدول چه زمان دوباره به افغانستان خواهد آمد، اما گفته می شود که او به زودی به عنوان نماینده خاص بریتانیا در افغانستان و پاکستان تعیین خواهد شد.
آقای سدول از جنوری سال 2010 میلادی تا کنون به حیث نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان اجرای وظیفه میکرد و یک سال پیش از این سفیر بریتانیا در این کشور بود. به جای آقای سدول، سایمن گست دیپلمات دیگر بریتانیایی از جانب سرمنشی عمومی ناتو تعیین شده است و انتظار می‌رود به زودی کارش را آغاز کند. همچنان قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید که با اینکه جنگجویان شبکه القاعده در افغانستان هستند، اما این شبکه دوباره به افغانستان بر نگشته است. روزنامه وال استریت ژورنال در این اواخر گزارش داد که شبکه القاعده ظرف چند ماه گذشته مراکز آموزشی و مخفیگاه‌های خود را در افغانستان تأسیس کرده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
جنرال دیوید پتریس، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو، دیروز در کابل به خبرنگاران گفت در حالی که برخی از جنگجویان شبکه القاعده در جستجوی پناهگاه‌های در مناطق کوهستانی شرق افغانستان هستند، اما او باور نمی‌کند که شبکه القاعده در صدد برگشت دوباره به افغانستان باشد. او گفت در این جای سوال نیست که جنگجویان شبکه القاعده در افغانستان بوده‌اند و هستند، اما شمارشان در مجموع کمتر از 100 نفر می‌باشد. جنرال پتریوس افزود که افراد القاعده امکانات تأسیس پناهگاه‌ها و مخفیگاه‌های را در مناطق کوهستانی شرق افغانستان در ولایات کنر و نورستان در این اواخر بررسی کردند، اما ما عزم داریم که با همکاری نیروهای افغان فشار خود را بالای کسانی که در صدد ایجاد چنین مخفیگاه‌هایی هستند ادامه دهیم. روزنامه وال استریت ژورنال چند روز پیش گزارش داد که جنگجویان القاعده ظرف 6 یا 8 ماه گذشته مراکز و پناهگاه‌هایی را در نزدیکی سرحدات پاکستان در شرق افغانستان برای خود ساختند. روزنامه به نقل قول از مقامات دولت افغانستان، آمریکایان، طالبان و یک افسر ارشد اردوی آمریکا گفت که القاعده در حال برگشت به افغانستان میباشد. جنرال پتریوس در پایان مناسبت وداعیه مارک سدول، نماینده ملکی ناتو در افغانستان، گفت که کشته شدن اخیر 7 کارمند سازمان ملل متحد در مزار شریف بر پلان سپردن مسئولیت‌های امنیتی این شهر به نیروهای افغان تأثیر نمی‌کند. قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو گفت کسانی که تظاهرات اخیر در مزار شریف را به اعمال خشونت کشانیدند، از لهجهشان معلوم می‌شد که از داخل شهر نبودند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. یک مقام ارشد پلیس در شمال افغانستان گفته است ماموران پلیس در شماری از ولایت به طور کامل تجهیز شده و به حد کافی آموزش دیدند. جنرال محمد داوود داوود قمندان زون ساحوی 33 پامیر گفت در کنار پلیس ملی در سه ولایت شمال غربی فاریاب، جوزجان و سرپل پلیس محلی نیز ایجاد می‌گردد. وی گفت پلیس محلی در ساحات تصفیه شده از حضور مخالفین مسلح دولت جابجا خواهند شد. رحمت الله رها از فاریاب گزارش می‌دهد.
مقامات قماندانی عمومی زون صحابی 303 پامیر از ایجاد پلیس محلی در سه ولایت شمالی کشور خبر داده میگویند که در جنب تشکیلات پلیس ملی قرار است پلیس محلی نیز رسما ایجاد گردد. جنرال محمد داوود داوود قماندان زون صحابی 303 پامیر میگوید بعد از ایجاد پلیس محلی این نیروها در ساحات تصفیه شده توظیف خواهند شد.
پلیس محلی و سه ولایت شمال غربی افغانستان در ولایت فاریاب، در ولایت جوزجان و در ولایت سرپل منظور شده. سر میکانیزم جلب و جذب و استخدام و تعلیم و تربیش ما صحبت کردیم که بعد از مرحله تصفیهوی عملیات اینا ساحه را حفظ کنند.
جنرال داوود همچنان علاوه می نماید که در کمیت پلیس ملی نیز افزایش قابل ملاحظه ای به عمل آمده است.
در فاریاب هم در کمیت پلیس یک رقم درشت امسال افزایش یافته و در جوزجان و در سرپل هم همچنان که راجع به جلب و جذب و استخدامشان هم
یکی از عمده چالش های نیروهای امنیتی به خصوص پلیس ملی عدم تجهیز، تعلیم و تربیه آنها در حال حاضر می باشد. اما آقای داوود اظهار می دارد که دیگر پلیس در این بخش مشکلی نداشته و از لحاظ تسلیحات نیز کاملا تجهیز شده اند.
دیگر پلیس مشکل تسلیحاتی نداره، مشکل تجهیزات نداره، این مشکلی نداره و مشکلاتش حل شده و پلیس افغانستان سند شمال افغانستان با اسلحه های بسیار خوب مجهز شدند و در حال تجهیز و توسط هاموی سریس و اصلی که بتوان جوابگوی تهدیدات فعلی بوده باشد.
پلیس محلی در ولایات شمالی کشور در حالی ایجاد می‌گردد که قرار است مسئولیت امورات امنیتی به عهده نیروهای افغان گذاشته شود.
رحمت الله رها از فاریاب گزارش می‌دهد. ساعت 7:45 دقیقه صبح است. یک بار دیگر توجهتان را به سرخط مهم‌ترین ها جلب می‌داریم. قمندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان سال 2011 را برای این کشور تعیین کننده خوانده و همچنین میگوید در حالی که حضور القاعده در افغانستان را رد نمی کند اما برگشت آن را نمی پذیرد. هیئت اعزامی ریاست جمهوری افغانستان به ولسوالی صیاد سرپل میگوید در عملیات اخیر نیروهای بین المللی در یک قریه این ولسوالی 5 غیر نظامی کشته شدند. مقامات گفتند لغزش زمین در ولسوالی مارمول ولایت بلخ ادامه دارد که در اثر آن ده ها منزل ویران شده است. معترضان در مصر یک بار دیگر به جاده ها ریختند و این بار خواهان برکناری رئیس شورای عالی نظامی این کشور شدند. یک سخنگوی شورشیان در لیبیا میگوید در یک حمله قوای حکومتی به شهر مسراته در غرب این کشور 30 شورشی کشته شدند. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوین. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین میتونین سریعا به صفحه اینترنتی ما بزنین. نشانی ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. در ادامه این مجله خبری در گزارش هایی که برایتان داریم میشنوین که یک نمایشگاه کاریکاتور در بامیان افتتاح شده.
در کاریکاتورها واقعیت های کتمان شده جامعه افغانستان برمان شده.
این نمایشگاه امروز هم ادامه دارد. پیش از اینکه با گزارش‌های خبری ادامه بده مرور داریم به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه‌های معتبر جهان از غفور متین می‌شنویم.
روزنامه اندیپندنت چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان آموختن و فراموش کردن مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می‌نویسد هر کسی که روی مسائل افغانستان کار می‌کنند این خبر را شنیده‌اند که گفته شده غرب ساعت را دارند اما وقت آن را افغانها تعیین می نمایند. محدود مردم خود را تکلیف می دهند تا تاریخ گذشته افغانستان را مطالعه کنند و بسیاری هم به صورت ساده متوجه کار کوتاه مدت خود هستند. این کوتاه نظری در هر جنگ مصیبت ها به بار آورده است. دگرمن جان پالوان در جریان جنگ ویتنام این مسئله را به صورت روشن بیان کرده بود و گفته بود ما تجربه 12 ساله در ویتنام نداریم اما در مدت 1 سال 12 بار تجربه کرده ایم. منوشته روزنامه، این گفته دگرمن امریکایی برای اساکر بریتانیمی در افغانستان میتواند بهترین مثال باشد. انگلستان در هلمند تجربه 5 ساله ندارد، اما در مدت 6 ماه 10 بار تجربه کردند. حال وقت آن رسیده که این پرنسیپ و اصول را بپذیریم که جنگ یک موضوع مهم است و باید به جنرالان گذاشته شود، زیرا ما به فکر و اندیشه های دراز مدت ضرورت داریم. بنابراین این معقول نیست که رهبران نظامی در هر 6 ماه تغییر و تبدیل شوند. حقیقت این است که ما برای هر جنگ 6 ساله در هر 6 ماه 12 بار به جنگ پرداخته ایم. روزنامه اندپندنت در ادامه می نویسد طالبان هم مردم ساده نیستند. این که بمها یا ماینهای پنهان شده روی سرک آنها مؤثر واقع می شود دیگر ضرورت نیست تا به جنگهای رویارویی بپردازند. این درست است که اساکر قهرمان و باشهامت ما باید طالبان را برانند و سرکوب کنند، چنانچه کردند، اما این کار به فشار دادن پوکانه شباهت دارد. با باور روزنامه، آنچه را که جنرالان میگویند ما میتوانیم آن را انجام بدهیم، اما باید با واقعیت‌های قومی و سیاسی منطقه و درک روابط منطقوی تبدیل شود. روزنامه اندپندنت در اخیر این بخش مقاله می نویسد رسانه‌های خبری، سیاستمداران محافظه‌کار و اردو برای افغانستان و عراق همان گونه به استدلال می پردازند که حکومت‌های گذشته را مورد ملامتی قرار داده و گفته بودند که آنها برای این گونه جنگ‌ها منابع کافی تدارک ندیدند. آنها چنان استدلال می نمایند که اگر ما عساکر و وسایل کافی در اختیار می داشتیم طالبان را شکست می دادیم و با خوشی خود افغانستان را ترک می کردیم. این موضوع برای بسیاری اشخاص شاید قابل قبول باشد، اما در دراز مدت این مسئله ما را مجال آن را نمی دهد که در افغانستان درسای عبرت‌آمیز 5 سال گذشته را یاد بگیریم. آژانس خبری رویتر درباره یاغیان لیبیا که در افغانستان جنگیدند مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد عبدالحکیم الحسدی که در افغانستان جنگیده اکنون در لیبیا به خاطر سقوط دادن رژیم قذافی می جنگد و جنگجو تربیه می نماید. به نوشته آژانس او تا حال بیش از 500 جنگجو آماده کرده است. الحسدی میگوید یک زمان در پاکستان مقامات استخباراتی امریکا مدت 2 ماه از وی راجع به ارتباط او با شبکه القاعده تحقیقات کردند، ولی او با این شبکه هیچ ارتباط ندارد.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، در ادامه مجله خبری همچنان از اسمس هایی که به شماره های 818 اتصالاتتان به رادیو آزادی فرستادین برایتان میخوانیم. لغزش زمین در ولسوالی مارمول ولایت بلخ صبح روز چهارشنبه 10 منزل را ویران کرد و 10 خانواده را بیجا ساخت و به گفته مقامات این لغزش تا هنوز ادامه دارد. افرادی که از رویداد متاثر شدند شکایت داشتند که به آنها به حد کافی کمک نشده است. اکنون مقامات دولتی میگویند کمک های غذایی و مواد ضروری را به این افراد آغاز کردند. زهره صافی از بلخ گزارش می‌دهد.
فرو رفتن کوه در ولسوالی مارمول ولایت بلخ هنوز هم ادامه دارد. معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی که به منظور بررسی این حادثه از مرکز به ولایت بلخ آمده از محل وقوع حادثه بازدید نموده، در رابطه با رادیو آزادی گفت که یک بدنه کوه در منطقه پرواز ولسوالی مارمول از کوه جدا شده و به شکل بطی این ریزش به طرف پایین تا هنوز ادامه دارد.
بعضی قسمت‌های زمین بالا می‌شد به شکل یک تپگک و بالاخره یک طرف دیگه‌اش باز فرو می‌رفت. باز هم قسمتی که به شکل تپه بود، این هم یک بار باز پایین می‌شد تا اینکه یک منطقه انبوارتر قرار می‌گرفت. امروز هم که ما گزارش گرفتم به شکل آهسته و بطی ریزش جریان داشت.
حادثه فرو رفتن کوه در ولسوالی مارمول ولایت بلخ از صبح روز چهارشنبه گذشته 10 منزل مسکونی را تخریب و تعداد زیادی از خانواده‌ها مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. طبق گفته‌های محمد اسلام سیا، به اساس گزارشات رسیده به این اداره 185 فامیل خانه‌های خود را از دست داده و 2 قریه امجوار نیز مورد تهدید قرار دارد. همچنان محمد اسلام سیا میگوید که به همکاری مؤسسات ملی و بین المللی مقدار زیادی از کمک های مواد غذایی و غیر غذایی به ساحه انتقال و مطابق به سروی انجام شده توزیع این کمک ها آغاز گردیده است.
هر فامیل 5 بوری گندم 50 کیلویی، 40 کیلو دال، 3 بشکه روغن 5 لیتره، 2 کیلو نمک کمک مؤسسه تبلیغ پی است. 10000 افغانی پول نقد به هر فامیل، 59 فامیل متضرر شامل برنامه است. یک باب خیمه، دو تختلیاف، یک کیت آشپزخانه، یک بسته پوشیدنی که را مؤسسه مدی آیویم توزیع کرد، همچنان یک بسته کمپل تفلانه، یک کیت حفظ صحه، بشکه آب طریق کمیته ملی مبارزه با حوادث.
معاون کمیته ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی علاوه کرد که تمام منابع آبی، راه‌های مواصلاتی مردم در منطقه پرواز ولسوالی مارمل از بین رفته و این ساحه دیگر قابل بدوباش نیست. فامیل‌هایی که کمک‌ها را به دست آوردند در خانه‌های اقارب در ولسوالی به قریجات همجوار رفته و یا در فضای باز در خیمه‌هایی که توزیع شده زندگی می‌کنند.
از لغزش زمین در ولسوالی مارمل ولایت بلخ شنیدید. وزارت مالیه افغانستان میگوید که اصلاحات تازه را در طرح بودجه سال جاری وارد کرده و آن را دوباره به شورای ملی میفرستد. نمایندگان مردم در شورای ملی افغانستان حدود 3 هفته قبل طرح بودجه سال جاری را به دلیل عدم متوازن بودن اختصاص بودجه به ولایات و برنامه‌های انکشافی رد کرده بودند. فیض الله قرداش با جزئیات بیشتر.
حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالی افغانستان بر روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که اصلاحاتی در طرح بودجه فراهم گردیده است و گفت که این بودجه با اصلاحاتی که اکثرا نمایندگان مردم آن را خواسته بودند به شورای ملی فرستاده می شود تا تصویب گردد و به ادامه افزود
بودجه‌ای که بعد از رد پارلمان تغییراتی که وزارت مالیه یک چیزی هم به اساس پیشنهادات اعضای پارلمان و پارلمانو یک چیزی هم که در خود تعهدات دونرها تغییراتی آمده بود و در بودجه نو رونما گردیده. کابینه هم روز دوشنبه گذشته او را به تصویب رساند و ما هم رسمن بودجه را به پارلمان تسلیم میکنیم و توقع ما هی است که انشالله تعالی بودجه را از طریق پارلمان به تصویب برسه تا که هر چی زودتر ما او را به تطبیق بگذاریم.
با گفته وزیر مالی افغانستان آنان همسالت طرح بودجه را با در نظر داشته اولویت‌های اساسی ولایات و ادارات دولتی ترتیب می‌کنند که در بودجه جدید به افزایش 10 میلیارد و 618 میلیون و 994,767 میلیون که معادل بیش از 225 میلیون دلار می شود افزایش به عمل آمده که مجموع بودجه به 4 میلیارد و 819 میلیون و 573 1663 دلار آمریکایی می شود. وزارت مالی افغانستان در حالی اصلاحاتی را در بودجه امسال وارد کرده است که نمایندگان مردم در شورای ملی این کشور می گویند طرح بودجه را بار دیگر با دقت مطالعه می کنند و در صورت نیاز بار دیگر از وزارت مالیه خواهند خواست تا اصلاحات بیشتری در آن وارد کند.
وزارت مالیه افغانستان طرح بودجه را هم ساله در ماه دل و به شورای ملی می فرستد، اما بحث ها روی تصویب این طرح ماها طول می کشد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
صفحه ما را روی موج متوسط 12.96 و موج 1.5 FM از رادیو آزادی مشنوین. یک نمایشگاه از کاریکاتورهای یک هنرمند افغان از 3 روز به این سو در ولایت بامیان گشایش یافته. از برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند که در این کاریکاتورها به مسائل پرداخته شده که افغانها امروزه با آن مواجهند. علی عرفان با جزئیات بیشتر از بامیان.
موسی شفق یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه روز شنبه در سومین روز برگزاری آن گفت
در کاریکاتورها واقعیت‌های کتمان شده جامعه افغانستان برمان شده. مثلا ما در اینجا داریم که بی‌عدالتی هست در بازسازی افغانستان و همچنان نوسازی در افغانستان و بی‌عدالتی هست در عرصه ایجاد توازن و عدالت اجتماعی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی افغانستان.
اما این که این نمایشگاه کاریکاتور به چه منظور برگزار شده است، محمد روحانی هنرمند بامیانی که این کاریکاتورها را کشیده است میگوید
بعد تقریبا همی فرهنگ اعتراض یا در مقابل حق حقوق شهروندان بامیان یا شهروندان افغانستان امیر ما کوشش کردیم که داخل اگرای باشه برای که این فرهنگ کم کم ان شاء الله نوادی نشه به درون مردم.
چند تن از تماشا کنندگان این نمایشگاه نیز درباره آن چنین نظری دارند.
این بیانگر رشد و تعالی بینش مردم بامیان هست که به این نتیجه رسیده که خواسته های خود را به شکل مدنی و هنرمندانه توسط کاریکاتور بیان میکنه.
محمد عزیز شفق است، عضو شورای ولایتی بامیان. در مجموع تمامی از اینا انعکاس دهنده آرزوهای نهفته جامعه بامیان هست که باید به شکلی به صورت کاریکاتور در آمده.
در این نمایشگاه 13 کاریکاتور به نمایش گذاشته شده است و برگزار کنندگان این نمایشگاه به علاوه کاریکاتور حبیبه سرابی والی بامیان، کاریکاتورهای بعضی از وزیران، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و معاونان او را به نمایش گذاشتند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
باز محمد میرزاده محصل کانتون تعلیم و تربیه هرات اسمس کرده و می نویسد آیا این عدالت است که در افغانستان با در نظر داشت فرام شدن میلیون ها دلار مردم ولایت غور از داشتن یک فوت سرک قیر و از داشتن یک ساعت برق محروم باشند؟ جمعه خان عظیمی از ولایت بغلان و ولسوالی پرخمری قریه غازی می نویسد از دولت جمهوری افغانستان خواهش مندم که یک مکتب در قریه ما اعمار کند که حدود 500 طفل در زیر خیمه درس می خوانند. نظیر از ولایت پنشیر می نویسد در این ولایت بزرگترین مشکل نبود برق است. عبدالصمد حیدری از قریه دهیای ولسوالی دسبز کابل می نویسد از علمای کشور تقاضا داریم که برای مردم تبلیغ کنند تا مردم دختران خود را به مکتب روان کنند. اکثر خانم ها قرآن و نماز را نمی دانند.